سلامونه ستړي مشهید د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ لا ساده راډیو ناوړی په را روانې سات کې به داس محق د پروګرام تکرار سره واوري. خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د ایران سپای پاسدارانو ځواکونو د طالبانو له حکومته د مرګ لیست معلومات غوښتي دي. د ټیلیګراف د راپور له مخې سپای پاسداران غواړي د دې معلوماتو له لارې د استخباراتي ادارو جاسوسان امشپاړس په نښه کړي. په دې لیست کې د یو شمېر برټانوي ځواکونو په افغانستان کې د دوی د همکارو 15 افغانانو معلومات شامل دي. د راپورونو له مخې د ایران حکومت هیله من دی څو د دغو 15 افغانانو د معلوماتو په څیړلو سره پر لویدیځ فشارونه زیات کړي. تهران هڅه کوي له لویدیځ سره د اټومي پروګرام د خبرو اترو له پیل مخکې د فشار یوې وسیلې ته لاسرسی عمومي. د معلوماتو دغه لیست په 2022 کال کې په تېروتنې سره افشا شوی دی. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړه. دا کډوالو سره هغه په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستنېږي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې د پی او آر کارت لرونکو کډوالو د پاتې کېدو موده تمدید نه کړه. په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده یې د جون په میاشت کې پای ته رسېدلې وه. د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د اخراج لړۍ د پیل پریکړه پرون دوشنبه اعلان کړه. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په وروستیو څو میاشتو کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته په جبري توګه اخراج کړي دي. د اسرائیلو د مرستو د همغږۍ پوځي د روایي غزې ته د سیمیزو سوداګرو د مالونو انتقال په تدریجي ډول پیلېږي. د غدارې نن سهشنبې ویلي غزې ته د لا ډېرو بشري مرستو د انتقال په موخه د اسرائیلو کابینې یو میکانیزم تصویب کړی چې اجازه ورکوي د سوداګرو مالونه هم غزې ته ورسیږي. د دغې ادارې په ټوکو په تصویب شوو مالونو کې خواړه، میوه، سبزي، د ماشومانو لپاره ځانګړي خواړه او روغتیایي لوازم شامل دي. د ملګرو ملتونو او فلسطیني چارواکو په خبره د غزې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په موخه هر ورځ څه باندې 600 بشري مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ویلي د غزې نږدې 2 میلیونه اوسېدونکي له قطع سره مخامخ دي. په وروستیو څو میاشتو کې په غزه کې د لوږې له کبله په سلهاوو کسان مړه شوي دي. ناټو وایي د هالنډ له ژمنو وروسته اوکراین ته د 500 میلیونه یورو په ارزښت د وسلو انتقال پیل کړی. هالنډ ژمنه کړې وه چې دغه وسلې چې له امریکا پیرل شوي د ناټو سازمان له لارې اوکراین ته ورکړي. په دې وسلو کې هوایي مدافع سیستم او نور مهم تجهیزات شامل دي. تمه ده د دغه وسلو دوه بستې په روانه میاشت کې اوکراین ته ورسیږي. ملګري ملتونه وایي تر اوسه څه باندې 2000 ملکیان د اوکراین په جګړه کې وژل شوي دي. او د چین په پلازمینه بیجینګ کې په زرهاو کسان د سیلابونو له کبله پناه ځایونو ته تخلیه شوي. چینی چارواکو ویلي په پکین کې څه باندې 2000 کسان د شدید ورښتونو او د سیلابونو د خطرونو له کبله امن سیمو ته انتقال شوی دي. تیره اونۍ د چین په شمال کې د سیلابونو له کبله 4000 مړه او 9000 نادرک شوي وو.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم. افغانستان ته په دې ورستیو اونیو کې له پاکستان او ایران د کډوالو څپه ورماته شوې. ګڼ شمیر دغه کډوال د کوربه هیوادونو له خوا په زور ایستل کیږي. د شمیرو له مخې د کال لپاره باندې 1 میلیون کډوالو یوازې له ایران افغانستان ته پناه وروړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون ویلي د ستنو شوو کې ښځې او نجونې تر ټولو زیات زیان ګالي. پوښتنې دا دي چې افغانستان څنګه د ستنېدونکو کډوالو څپه مدیریت کړي. د ستنیدونکو د ملاتړ او سرپناه لپاره په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره څه کول پکار دي؟ ولس ورسره په دې برخو کې څه مرستې کولای شي؟ دا زما حق دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د پوهنتون استاد او د ښځو فعال مستوره سیلاب، په جرمنی کې سیاسي فعال حسیب الله ستانکزای او د سیاسي چارو شننکي عنایت الله اسحاقزای. لنیک مرغه چې درې واړه میلمانه سټډیو سره یو ځای شوي دي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې وروسته خبرونې ته زنګ راوهئ او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. له سټډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو نړیواله شمیره چې تاسو کولای سئ ورته زنګ ووهئ که چیرته د اړیکې وس نه لرئ. لنډه اړیکه یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکی همکار طاهر روخان به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 420 22 12 45 01. د واتس اپ شمیره هم درته وایم که چیرته تاسو ښه انټرنیټ لرئ نو زموږه واتس اپ شمیره ته هم اړیکه نیولای سي 00 2 3 1 1. اړیکه ونیسي خو اوس ورځو خپلو میلمنو ته په سر کې هم میرمن سیلاب ته ورځو. میرمن سیلاب ستړي مشي، تاسو په افغانستان کې یې د ننه دغه د کډوالو یا د ستنېدونکو څپالې نږدې ګورئ یا یې له حاله خبرېږئ؟ ویل کېږي چې په بېساري ډول کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته راغلي او هلته یې دغه د مرستو رسوونکو موسسو سیستمونه هم تر فشار لاندې راوستلي. معنا دا چې د هغوی اړتیا ډېره ده او ورته د رسېدنې چارې ټکنۍ دي. څه فکر کوئ دغه څپه څه ډول مدیریت کېدلی شي، خصوصا د دوی په منځ کې هغه نجونې او ښځې دي چې ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا تر ټولو زیانګاله طبقه یاده کړې ده.
سلامونه جناب لودین صاحب، تاسو ته، درنو میلمنو ته، ټولو اوریدونکو ته، انشاءالله چې ټول به صحتمند اوسئ. متاسفانه او بدبختانه په افغانستان کې هر ورځ یو نوی ناورین سره مخامخ کیږو. کله چې په 2021 د اگست په میاشت کې پخوانی نظام سقوط وکړ او متاسفانه مختلف دلایل درلودل، نو د دې سره د مهاجرتونه هم ډېر زیات شول، بیش از حد، او تقریبا 50% زموږ هیوادوال د ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شول. دې بیا مختلف دلایل او مختلف علتونه درلودل. زیاتره کله مونږ چې ناستې کړې دي او خبرې مو کړې دي، دوه مهم علتونه وو چې دغه مهاجرتونو لړۍ ډېره سری کړې او متاسفانه باوجود دې چې ګاونډي هیوادونه ډېر ناسالم مدیریت، ډېر ناسالم برخورد او ډېر زشت برخورد لري، اما بیا هم افغانان د ځینو مشکلاتو له امله بیا هم دې ته لیواله دي چې دغو هیوادونو ته ستنه شي، هغه که د قانوني او رسمي لاري وي او یا هم د غیر قانوني یا قاچاقي لاري. که د دې دوه مهم علتونه دوی بیانول، یو هغه محدودیتونه چې د فعلي حاکم نظام له آدرس نه د ښځو پر وړاندې رامنځته شوي دي، او متاسفانه په تدریجي ډول باندې دغه محدودیتونه لا هم ډېریږي. دوم هم اقتصادي ستونزې وي چې دوی د اقتصاد له عمل نه هم ګاونډیو هیوادونو ته مجبور شول د مزدوري لپاره، د کار لپاره، د خپل ژوند د تأمین لپاره، او مختلف نور امنیتي ستونزې همچنان مطرح کېدلې چې دوی دې ته مجبور شول چې د افغانستان نه مهاجر شي. نظر د تاسو په ګفته باندې چې هر طبقه چې د نورو ممالک نه افغانستان ته راستنېږي هغوی ډېر زیات زیانمن دي، اما متاسفانه چې ښځې په لومړۍ درجه کې قرار لري بدبختانه، ځکه چې اصلي علت د میرمنو مهاجرت هغه محدودیتونه دي چې په تدریجي شکل باندې او په اوس وخت کې خو بیش از حد شوي دي، یعنی دغه دلایل دي چې دوی مسافر شي نور هیوادونو ته چې هغوی هلته لاړ شي. جناب لودین صاحب، ډېر وخت ونه نیسم، فقط ما یو دوه نفره چې کتلي وو د هغوی سره مې خبرې کړې وې، هغوی ویل چې مثلا هغه کومکونه چې د مختلفو سازمانونو له آدرس نه د انتفاعي شکل باندې د افغانستان د کډوالو سره کېږي، متاسفانه چې په هغې کې ډېر آزاد لاس نه لري، ځکه حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي، یا مثلا ځینې محدودیتونه یې چې هلته دوی ښځینه کارګران یې نشي استخدامولی، نو رسیدګي ورته ډېره زیاته سخته ده. او متاسفانه لکه په تېر نظام کې هم چې ځینې اختلاس کېده او حقدار ته نه رسیده، نو اوسني شرایطو کې هم متاسفانه او بدبختانه موږ شاهدان یو.
کور ودان میرمن سیلاب، ډیر مننه، راځي چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. اسحق زئی صاحب، تاسو ته هم خراغلاست وایو. تاسو هم د افغانستان چارې له نږدې څاره تعقیبوي، په کور دننه هم منابع محدود بلل شوی دي، د طالبانو د حکومت منابع البته، او هغه موسسه هم چې هلته په افغانستان کې فعالیت کوي د خیر ښېګڼې چارې مختوړي، هغه موسسو هم ویلي چې له بودیجوي پلوه ګڼې ستونزې ګالي. بودیجه کمه ده، که د ډبلیو اف پی سازمان دی، که د یونیټ سي آر سازمان دی، یا مثلا نورې موسسې دي چې آی او ایم دی چې له کډوالو سره مرستې کوي، دوی هغسې امکانات نه لري چې لکه څومره اړتیا ده. ستاسو په نظر د کډوالو څپه افغانستان لپاره په څه معنا ده او مدیریت څومره یو لوی ناورین دی؟
تاسو ته او تاسو ګرانو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. ډیره مننه چې ماته مو وخت راکړل چې په دې ډیره مهم مسلې چې دا ناورین د افغانستان کې روان دی د مهاجرینو په دې باندې خپل نظر تاسو سره شریک کړم. واقعا د کډوالو بېرته راتګ زما د نظره دا یوازې فزیکي ستونزه نه ده، بلکې دا یو ټولنیز، اقتصادي او ډېر رواني اړخونه هم لري. ډېرې رسېدونکي یا اوسني بېرته افغانستان ته راګرځېدونکي افغانان د کور لري او نه اسناد او نه کاري فرصتونه. دلته د دولت چې موږ اوس طالبان بولو او د نړیوالو ادارو چې د مهاجرینو لپاره د یونیسیف د کار ویم دی او د نور دوی مجبور دي چې د افغانانو لپاره د اوسنۍ حالت چې روان دی دې ته دې سره مرسته وکړي، دوی لپاره سرپناه او دولت وشي کولی دوی ته بېرته شانسمبلي یا تذکرې او نور اجتماعي خدمتونه یا خدمات دوی لپاره برابر کړي. دلته د میرمن سیلاب د خود جنو پخره باندې بسوزه هم خبره وشوي. زه فکر کوم د اوسني حالت د افغانستان اقتصادي وضعیت طالبان ټول په یو چنې یوازې په افغانستان کې اوس، بلکې د اوسني مهاجرین نه، بلکې د افغانستان اوسیدونکي چې اوس هم په افغانستان کې ژوند کوي اقتصادي ستونزو لاندې سخت تکني شوي دي. دوی لپاره د کار امکانات شته او نه د هغوی لپاره د ښځو لپاره خو بې دغې نه ټول هغه د انساني شرایطو د اصل آمادنې دي او د نارینهو لپاره هم په هغه ازادي چې په هغه شکل باندې انسان غواړي هغه هم وجود نه لري، مګر اقتصادي وضعیت هم بیخي تکلیف شوی دی د افغانستان په دې اوسني حالت کې. اوس مهاجرین افغانستان ته راګرځېدلي دي. دلته باید خپله افغانان چې هلته دي دوی وشي کولی د خپل مهاجرینو سره اول ډېر دورګولۍ وضعیت وکړي، ځکه دوی یو خو ډېر رواني ستونزو سره مخامخ دي. دا راګرځېدلي مهاجرین دوی ډېر شیان په پاکستان کې څه پېژان کې له لاسه ورکړل، او تر څو چې موږ دلته په المان کې ژوند کوو د دې ځګنه ګورو یو تعداد چې لیږل شوي هم دي، د دې ځګنه هغوی هم په ډېرو سختو بدو شرایطو کې دوی متاسفانه د ایران د المان نه افغانستان ته ولېږل شول. نو زه ډېر سخت خواشینی یم او کوم د حل لاره پیړنې د حل لاره په اوسني وخت کې د افغانستان د مهاجرینو لپاره لیدلی نه شم. اما که دا وشي چې نړیوال وشي کولی دلته راودانګي او د هغه ډېر اولیني مرستې چې کوم دي خیمې او د روغتیایي دغه دوی ته آماده کړي، دا به ډېره شدید دغه نه
به کور ودان. همدغه خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم تازه کړې ده، ښاغلی امیر خان متقی ویلي چې د کډوالو اړتیاوې ډېرې دي او دوی هم ورته تر خپل واسه پورې رسیږي، خو دا غوښتنه وکړه چې نړیوال باید خپل مرستې او د ملاتړ هغه کوم چتر چې دی هغه چتر یو څه پراخ کړي. او له بده مرغه موږ هر ورځ د راپور نه خبرو چې دغه راستانه شوی کډوال باید ورځي ګالي ورسره مرستې نه کیږي، که ورسره کیږي هم محدود دي، لنډمهاله دي. او داسې راپورونه هم خپاره شول چې په دې کډوالو کې ښځې زیانګالې دي، ځکه ښځو په ډېر بد حالت کې ځینو مېرمنو چې مېندواره وي ولادت یې کړی یا زیږون یې کړی دی، او حتی هغو مېرمنو چې زیږون کړی ماشومان یې په ډېر بد حالت کې دي، ویل کېږي چې خوارځواکۍ باندې اخته دي. معنا دا چې دغه یوه جدي ستونزه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، په دې هیله چې نړیوال دغه حساسیت درک کړي، دغه د حالت نازکوالی درک کړي او دوی هغه خپل مرستې افغانستان ته یو څه زیاتې ځانګړې کړي. ستانکزای صاحب، تاسو هم ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه ناورین یا دغه مشکل د مدیریت لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه ورځ تر بلې نړیوال بنسټونه خپل اندېښنې ښیي او همدغه وایي چې بودیجه او امکانات مو کم دي، له دې ورپورته څه کول پکار دي؟
سلامونه لوګین صاحب، تاسو ته د تاسو ډېر قدرمنو مېلمنو ته د دوستانه خبرې مې واورېدې. دلته اول سر کې راغل بخنه وړم چې په یو سفر نه نو آزاد فضا کې دی شي ځای عمره مناسب هم نه وي. بس خدا د لودین په ایران پاکستان متاسفانه د خپلو د کورنیو ستونزو پړا په مهاجرینو باندې اچي او دغه سیاست باعث د ده شو چې اروپا هم مخه وکړي یو دغسې سیاست ده. ولې په لږ توپیر سره ځکه ایران او پاکستان څو میاشتو کې په ډېر بېرحمانه شکل مهاجرین اخراج وکړه، حتی ماشومان میرمنې اخذې په د خوړو او د دوی د ولادت مسایل پامتونه نیول شوي مسایل، او دا یو انساني او اسلامي ارزښتو ته نه کتل دي متاسفانه. بله موضوع دا ده چې د یو وطن نه شړل کېږي په بل وطن کې تپل کېږي، او بل وطن هغه ته هغه انساني او اسلامي حقوق چې دای لري د مهاجر وي مطابق د نړیوال کمیسیونو قوانینو کنوانسیونو او هغه ارزښتونه چې د یو مهاجر چې په یو هیواد ته ځي پناه وړي د پښو لاندې کېږي. نو دا یو ډېر جفا ده د افغان ملت په مقابل کې. راځم پر ده باندې چې متاسفانه تاسو پوهیږئ د افغانستان وضعیت ته په کتو سره چې هلته یو مقتدر نظام مردمی نظام وجود نه لري، یو ډله راغلی نه نظام په لاس کې نیولی ده چې نه ملي مشروعیت لري نه اسلامي نه نړیوال مشروعیت لري، او همدا باعث د ده شوی ده چې په افغانستان کې کومکونه نړیوالو مرستې هغه موسسات انجوګانې چې د مهاجرینو لپاره یا د خلکو د کار د زمینې او نورو برخو کې مرسته کولې نشته، محدوده دي. نو دا باعث د ده کېږي چې دغه کوم مهاجرین چې په ډله ییز شکل باندې اخراجېږي هلته له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي، سرپناه نه لري، د کار زمینه برابره نه ده، د خوراکي توکو لپاره یا د خپل د ژوند لپاره امرار د معیشتو او نور مسایلو سره دوی مخ دي. تاسې به کېدای شي چې راپورونه کتلي، تاسې همکاران به راپورونه جوړ کړي، نور رسنۍ نشر کړي دي. دا نن ما د فراه ولایت یو کلپ وکتل چې یو ماشوم وایي چې پلار مې د کور پسې ګرځي، کرایه جګه ده، کور موږ ته نه پیدا کېږي، د خوړو لپاره موږ هېڅ شی نه لرو، او موږ له ایران نه اخراج شوي یو، او دغه اخراج باعث د ده شوی ده چې موږ ژوند له خطر سره مخ شي. او متاسفانه پرون په کوس ولایت کې یو بګوونکې پېښه وه چې یو ځوان ځان وژنه کړې ده د فقرو د آدم د کار او د نشتون د هېڅ هغه اولي ضروریات چې د خپل د فامیل یا د خپل د ژوند لپاره چې پکې تیروي هلته نشته. طالبان یوازې د خپل پیغام کې دي او د دوی پیسې هم ورته راځي، کار هم ورته شته، صرف د ملا لپاره هر څه شته، ولې د عام ولس لپاره هېڅ نشته. دا یو تریخ واقعیت ده. دا خبره د ده لپاره نه چې موږ د دغه د طالب د نظام مخالفینو، دا د موږ د ولس غږ ده، او د ولس غږ په واقعي شکل د هر افغان وظیفه ده، هغه کې دننه وي که بهر وي باید دغه غږ اوچات کړي. نو موږ دغه ستونزې سره مخ یو، او دغه دا ستونزې چې حل کېږي وخت غواړي. د ده لپاره منظم میکانیزمونه، منظم لارې، او هغه کسان چې ملي او نړیوالو سازمانونو سره اړیکې لري هغه دوی باید پام وکړي، توجه وکړي، خبرې وکړي چې عملا د هغه ورځې نه چې دا اخراجونه چې له پاکستان نه پیل وو، بیا ایران پس له دولس ورځې چې جنګ پکې وو د اسرائیلو سره، او ټوله هغه خپل داخلي ضعف پرایه په افغان مهاجرینو بېچاراو باندې وغورځول، او په ډېر بېرحمانه شکل باندې چې دوی نه تنها چې اخراج اولو، بلکې حتی یو زمینه د ده نه وه چې دوی کمپو ته چې انتقالیږي هلته د دوی لپاره د ډوډۍ مسایل، د دوی لپاره هر هغه څه چې انسان هغه ته اړتیا لري زمينه برابر کړی پس لغنه په ډیر محترمانه شکل هغه اخراج کی. متاسفانه هغه څه ونه شول، خلک پکې متضرر شول، ماشومان پکې تاسو ولیدل چې د تولد په حالت کې لمانځه لاړل، حتی ماشومان وهل شوي دي چې ویډیو کلپونه شته، مصاحبې شته په رسنیو کې، نړیواله رسنیو کې. نو دا یو ډېر بد حالت ده په افغانانو باندې. اوس ورته همدغه حالات په اروپا کې ده. نو موږ د دې لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې خپل غږ وچت کړو، نړیوال سازمانونو سره د خپل د خلکو د حقوقو لپاره مبارزه وکړو.
بله کور ودان ستانګزای صاحب، تاسو د ستونزو یادونه وکړه د کډوالو. باید وایم چې له تیرو دوه نیم میاشتو راهیسې چې دغه د کډوالو څپه افغانستان ته ورماته شوی، البته پاکستان په 2023 کال کې دغه پروسه پیل کړه، بیا له هغه وخت روانه ده. ایران په تیرو څو اونیو کې خصوصا د ایران او اسرائیل د 12 ورځنۍ جګړې وروسته تاسو په ټکو باندې دغه څپه ګړندۍ کړې ده. نن موږ راپور درلو چې حتی هغو ښارونو کې چې کډوال اوس یا ایران غیر قانوني بولي، هلته کډوالو ته دا اجازه نه ورکول کیږي چې دوی د بس ټکټ واخلي یا د پابلک ترانسپورت یا د عمومي ترانسپورت لپاره دوی ټکټ واخلي. معنی که یو کډوال اسناد نه لري نو دا معنی چې سفر هم نشي کولی، او نور ورته محدودیتونه هم چې پخوا تاسو شاهدان وای چې د کار ګمارنه کې په بندیز لګول شوی وو، په کارخانو او دغه راس فابریکو کې نن بایانو کې په بندیز لګول شوی وو چې ډوډۍ نه پر پلورل کېدله، دغه ډول مشکلات زیات دی. راځي چې په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي. لکه په دې خبرې وکړو چې د کوربه هیوادونو مسؤلیتونه څه جوړیږي، نړیوال کنوانسیونونه څه وایي. میرمن سیلاب، دغه ستونزې چې تاسو مخکې یاد کړې چې هلته مرستې محدودې دي، او هغه کومو کسانو سره مو چې خبرې کړي، او دو کسانو سره هغوی ویلي چې طالبان هم په یو ډول د مرستو په چارو کې یا د مرستندوی ماموریتونو په چارو کې لاسوهنه کوي، د کوربه هیوادونو مسؤلیتونه هم یو څه فکر کوم نړیوالو کنوانسیونونو کې واضح دي. کله چې یو هیواد له کډکیټ سره مخامخ وي، کله چې یو هیواد کې لوږه وي، بې وزلي وي، کوربه هیوادونه باید کډوال مجبور نه کړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. البته کچیرته په خپل خواه خزي هغه خپل کار ده، اما د مجبوریت اصل نسته په دغو کنوانسیونونو کې چې دغه هیوادو لاسلیک کړي. فکر کوم پاکستان او ایران ممکن دغه کنوانسیونونه لاسلیک کړي وي. دغه کوربه هیوادونه ولې په دغه ستونزه باندې غوږ نه ګروي، او په ظاهره له طالب چارواکو سره اړیکې هم پالي؟ د ایران ولسمشر تازه ویلي وو چې زی هلته کابل ته سفر کوي او له چارواکو سره ګوري. د پاکستان څو چارواکي د کورنیو چارو وزیر وروستوي کې سفر وکړ کابل ته، هلته له چارواکو سره وکتل، او ټاکل شوی و چې نن د طالبانو بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی هم لاړ شي. دغه سفر ځنډیدلی دی په ظاهره د تخنیکي ستونزې له کبله. ماښام مهال به معلومات نشته چې دا سفر څه وی که نه، خو د ورځې چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړ سفر ځنډیدلی و. یعنی اړیکې شته د سیاستوالو، اما د ولس د غم خوړلو لپاره، د ولس د درد د اورېدو لپاره بیا دغه اړیکې ځواب ورکوونکي نه دي. کوربه هیوادونو ته څه کول پکار دي میرمن سیلاب؟
جناب لودین صاحب، خبره ډېره واضح ده. هر هیواد خپل منافع خصوصا د اسټرلی اقتصادي رقابتونه دي په نړیواله کچه باندې، دوی خپل منفعت پوری راځي چې دا موضوع د عامه ذهنیت له آدرس نه مد نظر ولسو، نه د سیاست له چوکاټ نه. لکه د افغانستان ټول خلک چې د مختلفو نظامونو کې خصوصا په دې تیرو 30 کلونو کې ټول سیاست مداران کړي، او بدون دې نه چې دوی د حقوقو په بخش کې یا د مختلف سیاسي برخو کې، دوی تعلیم او تحصیل کې دوی په ټوله خبره باندې پوهېږي. کوربه هیوادونه لکه پاکستان کوم تاسو وګورو، په تیرو دورو کې چې افغانان کله مهاجر کېدل، نو نړیوالو سازمانونو په میلیونونو ډالر د افغانانو په نوم باندې د کومکونو په شکل پاکستان ته ورکول، او متاسفانه چې په هغه وخت کې هم دغه کومکونه او دغه مرستې افغانانو لاس ته نه ورتي، یا به هم که دوی لاس ته ورغلي ډېرې کمې وي، تر دوی هغه خپل ابتدایي ضرورتونه هم نه شي پوره کولی. که ایران ده، ایران هم په عین شکل باندې، ایران د دوه ادرس نه زما په فکر باندې چې د افغانستان سره ستونزې لري. یو خو جغرافیایي مسله ده چې هغه کلن واضح خبره ده، بل مذهبي مشکل لري د افغانانو سره، اقتصادي مشکل لري د افغانانو. یعنی که تاسو د هر ادرس نه وګورئ، دواړه ګاونډي هیوادونه خپل منافع او خپل منفعت په هر برخه کې چې وي هغه ګوري. لکه تاسو په خپله خبره کې وویل د فیلی واکمن نظام هر مسؤول که اغا داخلی برخه کده که اغا په خارجی سیاست کده اغوی دید دیپلوماتیک او تشریفاتی اړیکې لري د دواړو هیوادونو سره پورې د نړیوال قانون له آدرس نه د مهاجرینو د قوانینو د آدرس نه هیڅ هیواد چې هلته هلته مثلا یو څوک مهاجر شوی وي هیڅ هیواد حق د شکنجه د ذلت د غیر انساني برخورد د تعلیم نه ورکولو حق او د کار حق د اخیستو حق څوک نه لري. یعنی دا نړیوال سازمان کې دا په واضح شکل باندې ویل شوي صحیح ده چې پاکستان مثلا بعضې محدودیتونه لري، اما هغه د افغانانو سره د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د افغانانو سره مرستې کوي او هغوی د افغانانو په نوم باندې همدا اوس مختلف کومکونه اوس هم ترلاسه کوي. د افغانانو په نوم باندې مختلف آدرسونو نه دوی دا اوس حمایت ترلاسه کوي او د پاکستان هیواد ټول په افغانانو باندې آباد شوی که هغه په تیرو دورو کې وکړه په اوسنۍ دورې کې ده مونږ او تاسو شاهدان یو چې ایران خپله اعلان وکړه چې د دوی صنعت او د دوی کاري قوت دا ډېره ضعیفه شوې ده. ځکه هلته ټوله نیرو چې وه ځوانه نیرو د افغان وه او زوه هماغه ټول کار چې و شاقه کار چې و ټول افغانانو کوو. زه خپله شاهد یم جناب لودین صاحب چې په ایران کې د افغانانو سره څه رقم برخورد کېده. حتی یو عادي نانوایي ته به تاسو ورغلئ هلته که تاسو مثلا که په دې باندې به پوه شول چې تاسو افغان یې باید د دې چې رسمي قانوني شکل باندې به تاسو سفر کړي، اما دوی هغه چلند کوو چې غیر انساني ده. مثلا په نوبت کې یو تیل چې ښایي تاسو شاته لاړ شئ چې د بل هیواد یو نفر ته به اجازه ورکوله چې هغه په لومړي سر کې اکثریت اوقات هلته افغانان خپل ځان پټوي، هلته هیڅ اسنان ځان نه سي ونموز کولی چې دوی افغان دي. او بدبختانه هیڅ نظام کې داسې ډېر قوي دریز نه ده د افغانستان نظام مد نظر نیولی چې حداقل بېرته جانب مقابل ته دندن چې کله جواب بدي. صحیح ده چې افغانستان د اقتصادي له آدرس نه ډېرې ستونزې لري، صحیح ده چې افغانستان د امنیتي له آدرس نه ډېرې ستونزې لري، اما متاسفانه او بدبختانه چې هیڅ وخت مستقل خارجي سیاست د افغانستان سیاستونو نه درلود، هیڅ وخت مستقل دریز د افغانستان سیاستونو نه درلود. زما ډېرې ګیلاد په خوانیو چارواکو نه داده کاغوی مثلا هر هیواد د افغانستان هر طبقه په افغانستان کې افغانستان کثیر الاقوام مملکت ده، په افغانستان کې هر طبقه نه ګاونډي هیوادونه استفاده کړي او بدبختانه چې دوی هغه ملي منافع مد نظر ونیوله او دوی هر یو خپل شخصي منافع. مونږ او تاسو شاهدان یو د کابل غرب طرف او د کابل نور سیمه څومره زیات تفاوت درلودل. دې د مسایل د جناب لودین صاحب چې سړی نه شي کولی واضح شکل باندې بحث ورباندې وکړي، اما عام خلک په دې باندې پوهېږي، مونږ په دې باندې پوهېږو ځکه د خلکو نه مو اورېدلی دي چې اصلي ستونزه او مشکل چېرته ده.
بله، کور ودان سلامت اوسئ میلمنو راسره پاتې شئ. راځئ چې لږ له اورېدونکو واورو. دغه اورېدونکي هم په وطن کې دي او د دې کډوالو وضعیت ګوري. د کډوالو ستنیدونکو کسانو یو اورېدونکو استودیو سره وصل دی، خبرې به ورسره وکړو. ستړي مشي، ازادي راډیو نه د ازما حق د خبرونه وري.
خدای دې ایمان قبول کړه. محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول قدر من اورېدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به.
سلامات اوسې اتل صاحب، زموږ دایمي اورېدونکو خبرونه ته په خیر راغلی. میلمنو ویل چې هغه کډوال چې له ایران او پاکستان ستانه شوی دی بعد شرایطو کې ژوند کوي، ملګرو ملتونو هم ویلي دي او خپل حکومتي مسولین بیا وایي چې مرستې کیږي، موسسه هم وایي چې مرستې کیږي، خو کډوال بیا وایي چې مرستې ورسره نه کیږي. که ورسره کیږي هم دوامدار نه دي، لنډمهاله دي. د ولس له نظره یا ساسو له نظره دغه کسان چې ستانه شوي افغانستان ته، خصوصا د پاکستان کوم کډوال چې راځي په شرقي ولایتونو کې او دغه راز د ایران بیا په تهران، په هرات او نیمروز کې، څه فکر کوي دغه کډوال څه ډول حالات ګالي او مرسته ورسره آیا د ولس له واسه پوره ده که نه د حکومتونو او موسسو کار ده چې ورسره مرسته وکړي او ستونزې هوارې کړي؟
الله د خوشاله که محترم لودین صاحب یو سلام دواړو میلمنو خوند ته وامه. لودین صاحب محترمه، د خوند چې کوم خبرې وکړم زه تاییدوم، حکومت که کوم خبرې کوي مې تاییدوم، او که خیریه بنسټو والا یا مهاجرین وروڼه کوم خبرې کوي مې تاییدوم. لودین صاحب، دلته خیریه بنسټو والا واقعا په هلمند ولایت کې داسې مهاجرین لرو چې مثال یا د ایران سره کډوال شوي دي یا د پاکستان سره کډوال شوي دي، کومکونه ورسره کیږي لودین صاحب سینه دي چې پر مخ کومک نه ورسره کیږي د حکومت د طرف هم کومک ورسره کیږي لودین صاحب د خیره بنسټو حالات هم کومک ورسره کیږي خو اسی کومک نه دی لکه چې موږ د ماجرینو ورن د پاره مثلا په درد خوړي لودین صاحب داسې کومکونه نه ورسره کیږي چې مثلا د دې دوامدار هغه د چا پر چم درد دواسي کومک ورسره کیږي تنه تور ورسره کیږي خو خبره ده چې جناب محترم لودین صاحب موږ د حکومت صدا غوښتنه ده بیا موږ غوښتنه کړې ده د ازادي راډیو د طریقې ما په وار وار په بیا لابل خبرونه کې د خپل حکومت غوښتنه کړې ده چاول اصلي شرط چې دی د حکومت لپاره په کار ده چې مثلا د مهاجرینو وروڼو لپاره دی د دغه سرایو غمو خلکو دین صاحب ده کجې میرا رواني سبا د تبارانونو کې ورشتنه کیږي دا په خیمو کې ژوند نشي کولای لودین صاحب ماشومان سره دی مثلا سپیژری ورسره دي سیاسري ورسره دي دا دوی په خیمو کې تر کم ده پرځای کوي اول دی حکومت د خیمو د سرایو ځایونو ته برابر کې دا د خوراکي توکي لودین صاحب حکومت هم کومک تنه تور سره کوي چې خیره بنسټو علامه سره کوي چې خاص لوی مشکل د کډوالو دغه دي چې د مین ځایونو سره کډوالو لري لودین صاحب مسره مدد چې موږ په یلمن کې لیدلې دي
bale kor wadana tal sib salamat o say der manana che alikam o wini wala atal sib wel che jamai ra rawan de albatta us khawa garma da makhil de che jamai ra sin o baada da kadwalo da sarpana gham o kholal chi yow khawala us da de che pa afghanistan ke danana masalan da sarpana artia de pa de na hiski ki che hawa khada aw de shpe la khwana guzara ki ge pa tashna asman land de ham ama ke hawa sarigi mana yow bia urus ta jamai razi da na sarpana ham de kadwalo yow arin artia دا چې په پام کې باید ونیول شي کور ودان اتل سیب سلامت اوسې اسقزای سیب په جرمنی کې هم کلک زره تام شو گرچه ډیر کم شمیر کډوال وېستل یا وتیا کسان وېستل او څو نور کسان بیا چې هغه ویل کېدل رواني ناروغي وباندې اخته و هغه ډیپورت کړل له پاکستان او ایران سره کوم مقایسه کو یعنی ډیر کم کډوال وېستل خوداسي ویل کېږي چې په جرمنی کې هم د شاو خو څلويک زره افغانانو وضعیت نامعلوم دی به برخلیک دی او ممکن دوی هم وېستل شي دغه اروپایي هیوادونه والی مثلا حساسیت نه درکې که هم دوی وایي چې بشري حقوقو تجمندي کنوانسیونو تجمندي د ایران او پاکستان شاه ډیره ګیله ونه شي دغه هیوادونه هم فکر کوم باید جواب ویونکي ووسی ځکه د افغانستان حالات داسې خنه دي ممکن درې مو هیوادونو ته کډوال سانه کړی شي دوی چې وایي چې کډوال نه منیا ما د افغانستان وضعیت خو په هیڅ صورت فکر کوم د کډوالو منلو ته چمتو نه دی
دوی سه محترم اول زو په دې مسلې باندې راشم دې مهمه موضوع ته اشاره وکړه مګر مخکې تاسو یو پوښتنه وکړه چې د کوربه هیوادونه د افغانان ولې پیوزري په خصوصا پاکستان چې شروع کړه د وسط د ایران او د نورو مملکتونو هم او تاجکستان هم په دې دغه کې دی چې اعلان وکړي چې موږ افغانانو باسو خو بیت ساله شو په پاکستان کې چې د افغانان رو وتل دا ټول سیاسي اړخ لري او د ټي ټي پي حمله په پاکستان په نظامیانو باندې پاکستان دولت یا حکومت دی باندې دا وکړه چې دی کې افغانان داس لري او دی کې افغانان په دې ټي ټي پي سره په ګډه باندې په مو باندې حمله کوي نو دا غي دلیل و چې دوی یو ځلې ایران وکړ چې د ټي ټي پي حمله ډېر زیات شوی دوی افغانان په اول کله کې 2022 کې موږ تاسو د خپیاد بچ په ژمي کې په سړی ژمي کې افغانان دا وشر څه پیسې وو کورونه او دوکانونه چې ټول ترې واخیستل راغله په ایران کې په اوسني وخت کې چې دا راوته د هم یو سیاسي اړخ لري هغه دا چې د سړیو د جنګ له وروسته د ایران سره چې په خپله ایرانانو ډېر تعداد چون د اخوندي حکومت سره خپل ایرانانو جوړونه جوړې دي او ډېر زیات کوښښ پدی کوي چې د حکومت په ضد باندې فعالیتونه روان دي په داخلي ایران کې بیرون د ایران نه او یو چې دا ډېر زیات د اسرائیلو جاسوسان دي چې د موساد سره یو ځای دوی کار کوي مګر دوی متاسفانه افغانان پکې شامل کوو ورې چې افغانان د موساد سره د اسرائیلو جاسوسي کوي او دوی باید ویسې شي اندغه له توچو په ایران کې چې میډیا په دې اړه باندې ډېر زیات خبرونه وکړي په ایران کې ایرانیان خپل د افغانانو په ضد باندې راپاسېدل حتی د یو نانوي ته چې یو د غزي او ایرانو په څیر د ډوډۍ په افغانانو باندې خرڅ نه شي تاسو د موټر د یاد بس خطولو د پخلا باندې هم دا خبر وکړه د ټول شان تاسو خبرې صحیح دي خپل ایرانان د افغانانو په ضد باندې راپاسېدل ډېر زیات خپل تسرک په سره او حل ډېر زیات سخت پیاد کړ او دولت د تصمیم نیولو چې دوی باید
د ایرانوي شپانستان ته لاړ شي چې دوی د موساد یا د سلو جاسوسان دي. همدغه سیاسي دغه دي بل د مملکتونو په اروپا باندې راځم. دلته په اروپا کې اقتصادي وضعیت هم په هغه شکل باندې نه دی لکه پخوا چې و. دوی هم سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه دوه تیاتر چې د دغه نویس د صحیح خبره وه چې دی کې یو تعداد خلکو چې په رواني دغه باندې ګرفتاره وو او یو تعداد زیات دلته د آلمان د دولت اصولو خلاف عملونه سرته رسولي وو، نو دوی تېر وخت په زندان کې وو او بې بالاخره دوی ویستل. دسې ګونګوسی شته دی چې رښتیا هم هغه تعداد افغانان چې له سفر قبول شوي نه دي او ډېرې زیاتې دلته ساتلي دي، یو موقت وخت لپاره، مثلا یو کلن اقامه دوی ته ورکړی چې د یو کال په منځ کې دوی کولی شي دلته ژوند وکړي که چېرته د افغانستان حالات لږ تغییر وکړي دغه خلک ټول ایستل کېږي. او موږ تاسو ولیدل چې خپله د آلمان دولت هم اوس د طالبانو سره یو تعامل وکړ، د ګوند قونسلګري ورته ورکړه او په برلین کې سفارت طالبان ته ورسپاره. سره دې چې طالبان نه یو داخلي مشروعیت لري او نه بلوري مشروعیت لري، د افغانستان اوسنۍ غټه ستونزه دا ده چې دولت په هغه شکل باندې چې بلوري مشروعیت ولري تر څو د دبليو ایچ او نه د آی او نه د یونیسیا نه او یا د نورو بلوري مملکتونو نه چې هغوی ته درخواست مرسته وکړي هغوی ورسره خپلې مرستې دې سره چاري وساتي، دا کار دوی نشي کولای ځکه چې یو مملکت چې په نسبت نه پیژندل شوی د بل مملکت دخوا ځکه دوی سره مرسته نشي کولای، نه ورته خیمې لیږلی شي، نه ورته مرستې لیږلی شي، نه ورته ډاکتران لیږلی شي، نه ورته دارو درمل لیږلی شي.
یعنی دا معنا هیڅ اقضای صاحب چې په کور دننه کې مشروعیت نه وي او مشروعیت ترلاسه نه شي، نړیوال د طالبانو د حکومت مشروعیت ترلاسه نه شي، نو دغه مرستې هم متاثره کیږي او نور هیوادونه هم اړ نه دي چې هغه سي اړیکې وپالي له افغانستان سره لکه له بل عادي حکومت سره یا له بل عادي ملک سره چې پالي. نو دغه د رسمیت پیژندنې موضوع هم پر دغو مسایلو باندې سیوری غوړولای. کور ودان راځي چې بس لګ لګ زر راټول کو د پای شی بوت نګدې یو لګ به په هلارو باندې تم شو که زه مخکې هلارو ته اشاره اوس واخو کده چې اوریدونکو ته واضح کو چې اوس بل اخر څه کول په کار دي. ستونزې ډېرې دي د افغانستان اقتصادي وضعیت لمخ کنه نازک او حتی په جمهوریت نظام کې هم چې مرسته کېدل هلته هم د لوګي کچه په افغانستان کې و محسوسې دله، بیکاری او اوس په وچکالی هم یو بل ناورین دی چې په بیلابیلو راپورو کې ورته اشاره کیږي. حتی وچکالی د دې لامل شوی چې په کور دننه کسان کورنی بې ځای شي یا هغه په کور دننه کډوال شي، دا هم یو حقیقت دی چې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې بیوزلۍ باندې سیوری غوړولی دی. ستانګزای صاحب، ستاسو په نظر باندې د حل لارې څه کېدلی سي؟ کډوال تقریبا 1.3 میلیونه کډوال له ایران راغلي، شاوخوا 0.5 میلیون چې رسمي شمیرې دي، حتی لږ نه زیات له پاکستان راغلي چې دا کېږي 2 میلیونه، او په کور دننه هم ملګري ملتونه وایي چې له نیمایي زیات وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د طالبانو حکومت هم مشروعیت نه لري، مخکې تاسو ویل چې نه ملي مشروعیت لري نه هم نړیوال سره لدی چې د سیمې هیوادونو ورسره اړیکې پالي، هغه غیر رسمي اړیکې. او په جرمني کې هم لومړنی اروپایي هیواد شو جرمني چې د طالبانو ډیپلوماټان یې ومنل په سفارت کې او د غرس په قونسلګرۍ کې. نو اوس څه کول پکار دي؟ د طالبانو حکومتونه سره تګ راتګ کوي، دغه چارواکي سره تګ راتګ کوي، څه کول پکار دي تر څو دغه کډوالو ستونزه بل اخره حل شي؟ او مخکې لید چې جمعي راځي دغه کډوالو د ورتګ سپای او څه آرام سي او څه وروسي تر څو د مدیریت وړ وګرځي.
مننه لودین صاحب، زه اول راځم پر دې باندې چې اروپایي وادونو شپږو د خارجه وزیرانو هم دا تصمیم نیولای دی چې د مهاجرین درېم وادو ته لیږي. بل موضوع دا ده چې واقعا مهاجرین د آلمان نه د قطر حکومت په وساطت کابل ته دیپورت شول او د آلمان اسلامي حکومت دوه کسه د طالبان استازي چې یو بون کې او بل په برلین کې، هغه یې د دې لپاره ومنه چې دوی دا وایي چې موږ صرف د فني مرستو لپاره دا خلک منلي، رسمیت موضوع نه ده. ولې اساسي موضوع دا د تشویش دا ده اروپایي وادو کې یا په ټوله دنیا کې چې یو ډله ته چې نه انساني او نه نړیوال حقوق مانی او هم هر اورا د خولان لیکوي هغه ته هغه راوستل یو سیاسي نمائندگی ته هغه هم بیا د پخوانی نظام یا د جمهوریت نظام د بیرغ لاندې د هغه د کارمندان یا د هغه اساسي هغه قوانین چې نړیوالو سره مشروعیت لري او هغه هلته کښېنول چې ټاپ هم د جمهوریت وي، ځای هم د جمهوریت وي، اصول هم د جمهوریت د حکومت وي، او یو غیر هغه کس چې نه نړیوال اصول نه مراد کړي او نه نړیوالې منی هغه راوستل سیاسي نمایندګۍ ته، دا یو لوی تشویش ده. دا د افغانانو لپاره لوی تشویش ده، ځکه چې هغه خلک چې د طالب نه تښتېدلي دي نن بیرته به طالب ته ورځي سیاسي نمایندګۍ ته، او د هغو ستونزه به حل کوي. سبا ته دودوی هغه هویتونه چې د دودوی نه تښتېدلي دي، د دودوی ته صلاحیت ورکول په سیاسي نمایندګۍ کې، د دودوی پاسپورټونه کنسلېږي، د دودوی هویت افشا کېږي، نو دا یو لوی تشویش ده. که جرمني یا ورته نور هیوادونه طالبان سره غواړي غیر مستقیم اړیکه ولري، نو غیر مستقیم د دوی په غیر مستقیم شکل دی، نه ناولي جمهوریت په سیاسي ځای یا سیاسي قوانینو سره یو ځای دوی د نکې نه وي، دوی د خپل نامو راولي او سید نه وي، دکې بیا هیڅ ستونزه نشته. ولې چېرې په دغه شکل چې اوس دغه کار کېږي، دا بیا یو لوی تشویش ده، او دا د نړیوال قوانینو سره خلاف موضوع ده. او د افغانانو لپاره، هغه افغانان چې د طالب نه راغلی دی، د طالب نه ناراضی دی، په هغو باندې ظلم کړی دی، او بیرته هغه ته هره ورځ سفارت ته ورځي، سیاسي نمایندګۍ ته ورځي، نو دا طبعاً د احساس خطر کوي. بله موضوع دا ده لودین صاحب، حل لاره واضح ده د مهاجرینو د بحران د حل لاره لپاره. درې اړتیاوې شته چې په افغانستان کې د کار، امنیت او د سرپناه او زمینه برابرول دي چې دا باید وشي. د کوربه هیوادو سره باید موږ هغه د نړیوالو اصولو په رڼا کې دو سره خبره وشي چې مهاجرین هلته حمایت شي، هغه حقوق چې لاړي مخکې استاد هم هغه ته اشاره وکړه چې د نړیوالو قوانینو پر اساس باندې هغه کوم حقوق چې د یو مهاجر یا د یو پناهنده یا د یو چا چې یو هیواد له ځي بل هیواد ته پناه وړي، د انساني کرامت له مخې، د اصولو له مخې هغه باید هلته حمایت وشي، فشارونه راشي، ځکه چې دغه ایران، پاکستان هغه هیوادونه دي چې نړیوالو سازمانونو نه په میلیونو روپۍ اخیستي دي د مهاجرونو د مرستې لپاره. اوس هم دغه فشار دی دغه لپاره ده، ځکه ایران دا وایي چې کوم مرسته چې په کال کې نړیوال سازمان موږ ته د مهاجرینو لپاره کوي، هغه 10% هم نه ده، 90% دی. موږ د دوی وزارت خارجه وزیر دا خبره کوي چې موږ نه 90% یا 90% موږ دغه مرستې د داخلي امکاناتو نه تمویلوو. یعنی دا د دوی برابر ده، او دوی همیشه د مهاجرینو په سر باندې بزنس کړی ده او همیشه یې کوي. بله موضوع نه ده چې نړیوالو سازمانونو چې په افغانستان کې کار کوو، فعالیت کوو، هغه باندې باید غږ وشي. هم هغه سیاسیون چې پخوا په جمهوریت نظام کې وو، هم هغه سیاسیون یا فعالین نړیوالو سازمانونو سره چې اړیکې لري، باید غږ وکړي په نړیوال سازمان باندې چې دغه یو نړیواله ناکامي چې نن نړیوال ورسره مخ دي، ځکه دا د افغانانو ستونزه نه ده، د مهاجرینو، دا د نړیوالو د خپله ناکامي ده چې په افغانانو یا مهاجرینو باندې دغه حالت راغلی دی. دوی خپل سازمانونه هلته فعاله کړي تر هغه چې دا زمینه برابر شي، د دوی لپاره مرستې عاجل وي ورسېږي، او هلته یو زمینه برابر شي. ولې دا وخت غواړي؟ مهمه دا ده چې طالب د نن مشروعیت په لاټه کې نه ده، دل لپاره د خپل د سیاسي د اقتدار لپاره د باندې د مسؤلیت لپاره پیغام کې ده چې نړیوال رسمیت وپېژني، او ولس د هر حالت چې پې تېرېږي، که کار نه وي، که فقر وي، چې ځپل کېږي، د ولس پیغام کې نه دي. تر هغه چې نړیوال اجماع او دننه مسؤلیت رامنځته نه شي، طالب یو قدم هم نه شي کېښودی، او دغه ستونزې نه حل کېږي.
او کور ودان سلامت سي، تاسو وایي چې د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره باید اول په کور دننه مشروعیت ترلاسه سي، بیا نړیوال مشروعیت، تر څو دغه راشه درشه. او بل خبره تاسو دا وکړه چې په افغانستان کې چې د کډوالو کوم ناورین یا بحران رامنځته شوی دی، لامل افغانان نه بلکې د سیمې د هیوادونو یا د نړۍ د پالیسیو ناکامي ده چې نن سبا هغه د زیان او رنځ خپل عام افغانان بولي چې ګالي چې دوی افغانستان ته تللي او هلته د ملاتړ لپاره لازم بنسټونه نشته او هغه کوم بنسټونه هم چې دي پرله پسې اعلامیه ورکي او وایي چې امکانات او بودیجه کمی دي. کور ودان سلامت او سي راځي یو ځل بیا اوریدونکو ته نوبت ورکوي او اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی له سره به خبري وکړو. ستړي مشي داس ما حق د خبرونه ده. افغانستان ته د ستنوشو کسانو پر ستونزو خصوصا د دوی په منځ کې د خځو او نجونو پر وضعیت باندې خبري کوو. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او تاسو څه فکر کوئ چې د دغو کډوالو یا د دغو راستنوشو کسانو د لاسنیوي لپاره څه کول پکار دي او آیا د ولس په واسطه څه شته چې ورسره مرسته وکړي؟
سلامونه تاسو مل منو ته تخریبي همکاران د همدارنګه ټولو خوګوړو دونکو ته وایم مبارز جانان لپاره.
خاله فرانه مبارز جانان صاحب ستړي مشي. فراه هم یو له هغو ولایتونو د ایران سره پوله لري. فراه هم ممکن داسې کډوالو لري چې له ایران ستانه شوي. تاسو دغه کډوال نږدې کتلی یا حال احوال ترې لري چې څه ډول وضعیت کې دي او څو ورځې غالي؟
مننه. هم دلته چې کډوال دی پښتون کې ستاسو ډېر چې ډېر راغلي د زمونږ سیمه کې یا زمونږ دلته زمونږ ولایت چې راغلي مونږ لیدلي شتختګان یا خو زمونږ چې دی خپل دی خو دلته راغلي دغه دي چې زمونږ کې هم دروش دی بیا په ایران کې هم د تجارت لازم خپل دی او بل چې بیا نور راغلي دي چې زمونږ خپل دی پردي دی راغلي دلته دغه چې لیدلي مو دي هم پښتون دی کې خو خبره دلته به چې مونږ ولس وایي وای دی ولس ته دوی سره کومه کمیټه وګورو شکایتونه چې زه خپل تور دماغ کې نیمروز ته پران نیمروز ته کله ټکار مې وانت کله نو باور وکا هغه ځاړه خلک چې په سایه کې پاتو نو هغه له کورونه ایستوله ول کډواله دا غوته بیا ګرال ور په ځاړه خلک چې بیا غوته اسرائیل ارزال وکړ باور کې دا اسرائیل مونږ ولې دولې زو تر خیدلم په 500 افغانۍ مخې کړی کړې و چې کډوال چراغلې هغه ته په تلور درې ورکړ د اسرائیل چې په ځای د کډوال او کډوال چراغلې هغه ته په وز درې افغانۍ ورکړ نو دا خو زموږ دی د کډوال سره کومک نه لري. دا خو لا مونږ ته په هغه باندې جبر دغه لا هغه باندې ظلم دغه کوچې.
بله مبارز جانان له فرانه فکر کوم اړیکه پریس و مننه چې اړیکه مونی ولا. مبارز جانان سبي بل موضوع ته اشاره وکړه چې وای د کډوالو لراتک سره په فراه او نیمروز کې د کورونو کرایې هم زیاته شوې دي. دغه شای په کابل کې هم محسوس دی. کابل کې هم یو راپور درلود چې د کورونو کرایې د کورونو ګروي د هر څل وړ شوې دي لپاره چې د کورونو تقاضا زیاته شوې او همدغه کډوال چې راځي د همدې وطن خلک دي په همدې وطن کې به مشتيږي نو کله چې د کور د کرایې یا هم اجاره پسې ګرځي بیا نو دغه سه د ولس له خوا هم زیاتای ورته وي یا هم مثلا څورته وي خو د ولس کار دی دا ورسره کیږي. په هر حال راځي چې با سره راټول کو. میرمن سیلاب هله د چې او سلام نووي بایللی دغه اوریدونکو هم مهم ټکی ته اشاره وکړه. ستاسو په نظر باندې حل لارې څه کېدلی سي او د ولس دغه ستونزه چې یاد اسوله مبارز جانان یاد کړ چې ولس په هغه سرای چې مثلا یا هغه حویلی چې په خو 1500 افغانۍ کرایه ورکول شوی اوس 4000 افغانۍ باندې کډوالو ته کرایه ورکړي ځکه کډوال خو مجبور دي چې یو چار دی والی لک تر لګه ولري نو څه کول پکار دي؟
جناب لودین صاحب زه فقط په 5 نقطه باندې دې زیاته کې کوم دا د جانان صاحب د خبرو په تایید باندې. البته دا مخصوصي غینه دا واضح او اشکار خبره ده. په کابل کې هم اکثریت کورونه مثلا څو خوای کرایا 3000 وا او څنګه تر 5000 پورې لوړه شوی ده او دا متاسفانه چې مختلف دلایل لري او خدای چې همیشه په افغانستان کې د هغه خلکونه چې اوی مجبوریتونه لري د غوی د مجبوریت نه همیشه سو استفاده کوي ده او دا کنټرول سوی هم نه دی. متاسفانه او بدبختانه چې د مونږه تم توقع ده چې باید کنټرول شي او هیوادوال پوره همکاري او پوره مرسته وکړي تنه په دې باندې نه کیږي چې د مونږه خیریه بنسټونه غوی ته خوراکي توکي رسوي غوی ته لباس رسوي ته ټول مهم لکه مخکې ورېدونکو هم دا خبره مطرح کړه چې زمیره را روان ده او هوا یخیږي، نو په یخه هوا کې دوی حتما باید یو سرپناه ولري چې هدفل د دې شته لاندې ژوند کې، او دا د خیریه نهادونو په افغانستان کې دننه کار کوي. دا د دوی مسؤلیت ده، د افغانانو د هغو تجارانو مسؤلیت ده چې دې ټکي ته مهمه پاملرنه وکړي. د دې تر څنګ هغه میرمنې چې بیرته راستنیږي یا هغه کورنۍ چې بیرته افغانستان ته راستنیږي، ما په خپلو خبرو کې په لومړي سر کې وویل چې هغوی د مختلفو دلایلو له عمل نه دوی مهاجر شوي وو. دوی باید روحي او رواني د فشار لاندې نه وي، ځکه دوی افغانستان کې باید خپل ځان مسؤول احساس کړي، امنیتي ستونزې باید ونه لري، مشخص میکانیزمونه جوړ شي د تاوتریخوالي پر ضد باندې. د دوی روغتیايي ملاتړ باید ډېر زیات وي، ځکه په افغانستان کې د اوس موږ او تاسو شاهدان یو چې روغتیايي ستونزې شته، نفوس څومره ډېرېږي نو تقاضا هم دغومره لوړېږي، رسیدګي ورته ډېره کمه کېږي. موږ صحي پرسونل ډېر زیات کم ده، خصوصا په ولایتونو کې، نو د میرمنو یا د باردار میرمنو لپاره دا به ډېره ستونزمنه کار وي او دوی ته به رسیدګي ډېره زیاته سخته وي. اکثریت فامیلونه چې د افغانستان نه بیرون مهاجر شوي دي، هغوی خپله دارایي په افغانستان کې کلن له لاسه ورکړې وه چې دوی تللي دي نورو هېوادونو ته، نو دوی ته روحي او رواني تر فشار لاندې دي. زه شاهد یم، جناب الدین صاحب زمونږ د دوستانو یو میرمن هغې سکته وکړه، ځکه چې افغانستان کې هغې خپل کور خرڅ کړی و، خپله هر څه چې درلودل هغه ټول خرڅ کړي وو. هغه ایران ته مهاجره شوې وه، مقاله چې په جبل باندې بیرته د ایران نه افغانستان ته تلل شوي وو، او دوی چې افغانستان ته راغلل دوی هېڅ شی نه درلودل. یعنی فکر وکړئ، دوی په افغانستان کې په هغه متوسط کچه باندې نه په اعلی کچه باندې ژوند کوو، اما د دې لپاره چې ځینې ستونزې درلودلې دوی مهاجر شول، کله چې افغانستان ته بیرته راغلل د زغملو توان یې نه درلود، او بالاخره هغه بیچاره سکته وکړه. او د تعلیم ډیره مهمه مسله ده، ډیره زیاته مهمه مسله ده چې نهادونه، حاکمان، واکمن نظام دې ته باید ډیر زیات توجه وکړي. د خارجي او داخلي نهادونو، سازمانونو، د دو اداراتو همغږي ډیره زیاته مهمه ده. تر هغه چې همغږي نه وي، لکه اوس موږ د ستونزو سره مخامخ یو، دا ستونزې به لا هم ډیرې زیاتې شي. او د ټولنه ډیر زیات مهم بحث دا چې د میرمنو د عزت، د تعلیم، د مسؤلیت، د امنیت، د هغوی د روحي، رواني، د ټولو ملاتړ باید وشي، تر هغو چې هغوی خپلې خاورې ته راغلي هغه ټول امکانات باید په افغانستان کې دوی هم ترلاسه کړي. او هیڅ نوه تبعیض جنسیتي، ځکه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جنسیتي تبعیض باید نه وي، ژبنی تبعیض باید منځ نه شي. او هغه کډوال چې افغانستان ته راغلي هغوی په وین تندي باندې په افغانستان کې خپل ژوند مخته بوي.
کور ودان سلامت اوسه میرمن سیلاب، په دې لاره چې دغه سپارښتنې په پام کې ونیول شي، او دا د کډوالو کوم لوی ناورین یا بحران چې د دته بل اخره لاسونه سره یو، او د کډوالو او راستنیدونکو کسانو ستونزې سره کم شي او هوار شي. اساق زای صاحب، تاسو د پای خبري هم اورو.
بله، مننه زم کور د اواز دې تاسو
وو وو تاسو غاګ لرو مهرباني. اساق زای صاحب دوام ورکړي.
د سراکور د وړاندیز ډیر معقول او زم په یاندې نه چې زمونږ په وطن کې مشت افغانان چې کوم دي دوی د نړیوال کې ماجرین خپل وروڼه وګڼي، او دوی سره په دې چې د خپل منافع لپاره، د خپل منفعت لپاره دوی سره باید رفتار وکړي چې په دوی ته لاس ورکړي. ځکه یو خو موږ د پیسې ملي لحاظ په افغاني لحاظ دا ایم په افغانستان کې چې په افغانانو باندې ستونزه راغلې ده، یو باندې بل افغان تر شا تر خوا ولاړ دی، او دغه هیله زموږ د دې وطندارانو ده چې دوی ته لاس ورکړي. کوم چې موږ دلته په اروپا کې میش یو، موږ هم هڅه کوو چې دغه بینالمللي موسسو سره، بالخصوص د مملکتونو سره په تماس کې، دوی ته هم اپیلونه لیکلي، مکتوبونه هم لیکلي چې د افغانستان په اوسني شرایطو کې چې دوی سره مخامخ دي، دوی سره باید اقلا نور هیڅ شی نه، نو دغه اقتصادي ستونزه مستقیمه د افغانانو سره وکړي، خپل یو ټیم بولیږي، هلته دوی اوس هم خپل شوګان هلته لري، او په دغه اولی سره کې د خپل خصوص د مېرمنو لپاره د نجونو لپاره کلور مکتبونه کې باندې او فاکولټي باندې دي، نو دغه په کور کې دوی لپاره آماده شي چې یا د انټرنیټ لاره نه یا دغه لاره په کورونو کې دوی لپاره درس ورکړ شي، تر څو د مېرمنو دوی لپاره نور زده کړه ورکړ شي چې لاسي کارونه وشي کول زده کړي. بل زما په نظر یا زما په اند باندې د سره چې افغانستان یو زراعتي مملکت دی، که چېرته دوی امکانات د دې برابر شي چې هغه ټول افغانان چې راغلي دي دوی اتنی دي چې دوی په کار او دغه باندې وکړي، ډېر لوی قدر داخل د افغانستان ته راغلی دی او طالبانو ته وړ دی چې دغه قدر نه استفاده وکړي په داخل د افغانستان کې دوی په کار واچوي او شکل
مننه شخص صاحب کور ودان استانګزای صاحب تاسو د پای خبرې هم اورئ کې یو دقیقه کې خورا ټول کې مخکې مهم حلارو ته اشاره وکړه، بیا هم یو دقیقه وخت لري کې څه ویل لري مهرباني.
ډیره مننه لودین صاحب، اخر خبر هم دا ده چې مخکې مې دته اشاره وکړه بیا هم کوو چې چیرې کې د نن افغانستان کې موږ د دې طرفدار نه یو چې ماجرین دي په نورو یوادو کې هم ځای یوادو کې پاتې شي، موږ ملک دا او موږ ماجرین د بیرته راشي خپل ملک ته، او د افغانانو د انساني او ایماني وظیفه ده چې د خپل وطندار سره مرسته وکړي. ولې شرایط هلته نه دي برابر؟ شرایط باید برابر شي. موږ د کار او د تجارانو باندې غږ کوو چې خپل سرمایه ګذاریان هلته ډېرې کړي چې راغې د کار زمینه برابر شي، او دغه حکومت چې هلته نن په دې دعوا لري چې موږ د خلکو باندې حاکمان یو او د خلکو حقوقو ته درناوی لرو، نو دوی باید داخلي مشروعیت ځان ته پیدا کړي او په ولس باندې غږ وکړي. تر هغه چې دا کار ونه شي نن نړیوال او نه هیڅ د زړه ښه کې چې افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي یا د افغانستان لپاره مرسته وکړي.
سلامت اوسئ. ډیره مننه اوریدونکو، دا زما حق دی خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو درنو میلمنو د پانتون له استاد او د ښځو له فعال مستورې سیلاب په جرمني کې له سیاسي فعال حسیب الله ستانکزي او د سیاسي چارو له شنونکي عنایت الله اسحاقزي نه ډیره ډیره مننه.
ګرځي ملنګان په زیارتونو یو ملنګ دی زایم، ګرځم په غرونو تالتانه غواړم په زارو په مینتونو یو ملنګ دی زایم، ګرځم په غرونو ګرځم په غرونو. ستارنګ خوشبو پسې ورک په گل درو یو، ورک په گل درو کې ورک په گل درو کې لټوم دې پرنګو یو ملنګ دې زه، ګرځم په غرو نو ګرځم په غرو نو. زپشنا لخڑا کے ستارنگو نخوینم، زکا خوزنگی گم دمستینا پا برو تیو ملنگ دیزر، تا پسی کل گرزی تاپسی کگرزی ملنگان پا زیارتونو یو ملند زائن گرزم فغرونو تالتان غوانم تالتان غوانم پزارو پا منتونو یو ملند زائن گرزم فغرونو گرزم فغرونو